سلامونه او ستوري مسی وخت د ماجیګر 15 بجې سوی نن د جمعې ورځ د 2014 میلادي کال د مارچ 14 نیټه ده. د مشالډو د نړۍ نه ساته خبرونو په ورستي خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړ او احمد چازمی هرکلی کو هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. په روانه غړي کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه ریپورټونه مرکې او څېړنې لرو. او په فایل کې به احمد چازمی خبرونه وړاندې کړي.
په پېښور کې د پاکستان پوځ یو افسر په وسلوال برید کې وژل شوی دی. نا معلوم وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکي تښتولې دي. او امریکایي سناترانو پاکستان ته د F-14 جنگیالو توکو پلورل تر پوښتنې لاندې راوستي. اوس بشپړ خبرونه. دا خبر پر نخب پېښور کې یو پوځي افسر په وسلوال برید کې وژل شوی دی. د استخباراتي چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې کرنل طارق قپور نن د سربند په حدودو کې له رنګ روډ سره نږدې تر وسلوال برید لاندې راغلی. د پېښور کینټ اس پی ذوالفقار نن مشال رادیو ته ویل نوموړی یو وړوکی جماعت ته د جمیل منځه د کول لپاره روان و چې وژل شو. د پېښ په لټنې روان دي او موږ له هرې زاویې کتنه کوو چې آیا دا خاندانی ستونزه ده یا شخصي دښمنۍ ده او که هدف یې وژنې پېښه ده. خو څه ویل له وخته مخکې خبره ده او څه ویل ګران دي. استخباراتي چارواکو زیاته کړې وژل شوی پوځي چارواکي د کوهاټ استوګن و خو دمګړی په کوټه ښار کې پر دنده مامور و. نوموړی د پېښور په یتاباد کې هم کور درلودی او هلته د رخصتۍ لپاره تللی و. تحریک طالبان پاکستان د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. نامعلوم وسوال تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکي تښتولي دي. دا کسان تیر ورځ د اوبو د یو بند څارنې لپاره تللي وه چې په توی خلاصیمه کې وتښتول شول. د ځای چارواکو په خبره په تښتول شوو کسانو کې د قبایلي سیمې د پرمختیايي ادارې مشر عتیق بنګش، مرستیال مشر محمد الیاس او نور کارکونکي او موټروانان شامل دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام نن له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې نه کسانو د تښتول کېدو خبر تایید کړ او زیاته کړه چې د دوی د مندلو لټون یې پیل کړی دي. تر اوسه کوم وسله ډل د دوه کسانو د تښتونې مسؤلیت نه دی منلی. په جنوبي وزیرستان کې د امن پر ځای کولو او د ځای ولس د ستونزو د حل لپاره ټولګوندي غونډه شوې ده. پرون د جنوبي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ ټانک په جرګه حال کې د جنوبي وزیرستان د سیاسي ګوندونو په بلنه په دې غونډه کې عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي ګډون وکړ. د سیاسي ګوندونو مشرانو ژمنه وکړه چې دوی به په جنوبي وزیرستان کې د امن پر ځای کولو او د پوځي عملیاتو له کبله د سو تاوانونو د ازالي لپاره خپلو شریکو هلو ځلو ته دوام ورکوي. په بلوچستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي اوسنۍ بارانو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 50 کورونه ته زیان اړولې دي. د یادې ادارې مشر تاولا منګل وایي په چمن سیمه کې نه کلی متاثر شوي چې دیوالونه پکې نړېدلې دي. په خوزدار کې پر یو کلی اوبه ختلې او 15 کورونه ته زیان اوښتی او همداسې په جاغي سیمه کې هم 2 کورونه ته زیان اوښتی دي. تیر ورځ امریکایي سنټران پاکستان ته د F-14 جنگیالو توکو پلورل تر پوښتنې لاندې راوستل. د دوی په خبره پاکستان یو غیر یقیني ملګری دی خو په پای کې بیا هم سودا پر ځای پاتې شو. په سنټ کې هغه قرارداد د 44 په مقابل کې په یو اویا رای سره رد شو چې پر پاکستان د F-14 سالو توکو د نه خرڅلاو غوښتنه پکې شوې ده. د خرڅلاو د مخنیوي د دې قرارداد ملاتړ کوونکي او د امریکا ولسمشر ته پخوانی کاندید سنټر راوند پال د خپل هغه دریس په جواب کې مثبت خبرګون ترلاسه کړ چې پاکستان یې د دوست په جامه کې دښمن وباله. پال ویل کڅم د پاکستان په اړه فکر کې د ترګریز جګړه کې د امریکا اتحاد دي خو د پاکستان رویات څه بل ډول څرګندونه کوي. نو موږ زیاته کړه کله چې موږ له پاکستان سره په ارباو ډالر مرسته کوو نو موږ په عین حال کې خبر یو چې د دې هیواد استخباراتي او پوځي کړي له افغان طالبانو سره مرسته کوي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د هرات ولایت چارواکي وایي د طالبان یو قمندان له 15 وسلوالو سره یو ځای د امنیتي ځواکونو په یوه کمین کې وژل شوی دی. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد نن مشال رادیو ته وویل چې دا کسان تیر شپه په شینډنډ ولسوالۍ کې وژل شوی دي. نوموړي دا هم وویل چې په شینډنډ کې د طالبان د دوو ډلو ترمنځ د جګړو له امله له زیانمنو سو ولسي وګړو سره د مرستې لپاره یو پلاوی هم ټاکل شوی دی. د هرات ولایت چارواکي وایي د طالبان د مشرانو ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د پلویان ترمنځ په روانو جګړو کې شاوخوا 200 کسان وژل شوی دي. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې په وسلوال برید کې د داعش وسلوالې ډلې 15 غړي وژل شوي دي. د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په ننني اعلامیه کې راغلي چې دوغ سخت دریز وسلوال غوښتل په اچین کې د افغان ځواکونو پر پوستو ځانمرګي او نور بریدونه وکړي چې د ملي اردو په بریدونه کې ووژل شول. روس وای د روان کال په اگست یا هم سپتمبر میاشت کې به ایران ته د اس 300 میزایلو دفاعي نظام د لیږد اول پړاو پیل کړي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په دې برخه کې سوي موافقه لستون سره مخامخ شوې ده. ځینو روسي چارواکو چې نمونه نه دی اخیستل سوي کومیر سانت ورسپانې ته وړم ورځ ویلي د پیسو د ورکړې په برخه کې ستونزې ولاړې شوې دي. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي څیړونکو خپل یو وروستی راپور خپور کړی او په دې هیواد کې پر بندیانو د اعدام د سزا په عمل کېدو کې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. احمد شهیدی په خپل راپور کې نه یوازې د پانسیو بلکې په ایران کې د بشري حقوقو د نور سرغړونو په اړه هم معلومات خپره کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې په ورستی راپور کې د بیلابیلو مسلو په اړه معلومات ورکړل شوی دي. په دې کې د پانسی په سزا کې زیاتوالی شامل دی. په تیر کال کې لږ تر لږه ایران کې 968 قیدیان په دار ځړول شوی چې دا په تیرو دوو لسیزو کې د پانسی تر ټولو لوړ شمېره ده. همدا ډول د ښځو او نجونو په وړاندې د امتیازي چلن په اړه هم په دې راپور کې معلومات راټول شوی دي. شهید ویل نړیوال قوانینو د پانسی سزا ډیر محدود کړې خو په ایران کې دغه شمېر حیرانوونکی دی او په داسمو کسانو کې لږ تر لږه 3 اوا کسان داسې هم و چې لایق عمر نه و پوره. امریکای چارواکی وایي د داعش د کیمیاوي وسلو هغه متخصص چې تیره میاشت نیولی و عراقي چارواکو ته سپارلې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیره شپه خبري اعلان تویل سلیمان داود البکر وروسته له هغه عراق ته وسپارل سو چې امریکا له نوموړي څخه ترلاسه شوی معلومات وکارول او د داعش د کیمیاوي وسلو د تولید پر سرچینوي بریدونه وکړل. کوک ویل چې د البکر څخه د ترلاسه معلوماتو پر اساس له ترسره سو هوایي بریدونه وروسته د داعش ډلې د کیمیاوي وسلو توان ډیر کم شوی دی. دا وتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځم چې ریاض مسخیل وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا لسټ یا پیسې غستې کیږي او په 1.15 پیسې خرڅيږي. یو پاوند په 1.5 روپیا او 1.5 روپیا او یا پیسې. یو یورو په 1.15 روپیا لس پیسې او 1.15 روپیا شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیا اتیا پیسې او په 30 روپیا. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیا 50 پیسې او پاتیش روپے 15 پیسې. یو افغانې په یو روپے 150 پیسې او یو روپے 250 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 273 غستل کیږي او 280 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه بنو او پیښور کې وریز او باران وي. کوټه کې د تودوخه کمه درجه یو او لوړ دیار لس. پیښور کې 11 او 13 او بنو کې 12 او 6 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مولا احمد شاه زمي فاوریدل او د موسم او کرنسي حال هر یاز مسخیل لرکړي. په دې غړي کې د زینو نور ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. تازه خبر وايي په پېښور کې د فوج او افسر وژل شوی دی. د جنوبی زرستان د ستونزو په اړه د دې سیمې د سیاسي ګوندونو یو غونډه شوی ده. دوی څه هوډ لري؟
افسوس دا دی چې تر اوسه پورې د دې چا پښتنه ونه کړله چې سیاسي پارټۍ په وجه شولې. ان شاء الله چې دا پارټۍ د وزیرستان په لیول په وجه شولې او قومي لیول چې مشکې سیاسي مشورون دي او هغه مش مرسته کوي.
په بلوچستان کې بارانونو او سیلاونو کورونو ته تاوان رسولې. د پاکستان د موسمیاتو محکمه په کومو قبایلي سیمو کې د بارانونو وړاندوینه کوي؟
ساوت وزیرستان نوالې تر ماجوړ پورې تقریبا ټول ځینې کې به دا روان درې ورځې کې تر څوار پورې باران چارته شته.
د پاکستان میډیا په کوټه کې د 14 افغان طالبانو د نیولو خبر ورکوي. یو کارپو سمی یوسف زای وای په نیول شوی کې مهم کسان نسته.
طالبان مذاکرات ته راضی که نه راضی، پاکستان د مختلفو دلایلو له وجې نه نشي کولای چې طالبانو خلاف پراخه عملیات وکړي یا هغوی ونیسي.
یو شمیر نور ریپورټونه لرو له مشال حریرو سره اوسئ. او سم د خبرونه د فایل ریپورت. د پېښور چارواکي وایي چې نن وسلوالو په پېښور کې د فوج یو افسر ووژلې. د نوم کرنل طارق غفور دی چې وایي مانځه ته روان و چې په لارو وسلوالو اور باندې ډز وکړي او ځای په ځای ووژلې. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
یو استخباراتي چارواکي مشال ریډیو ته ویل د جمعې په ماسپخین د پیښور د رینګ روډ سره نږدې د سربند په حدودو کې د نامعلومه کسانو لخوا د ډزو په پیښه کې د کرنل طارق غپور په نامه د پاکستان د پوز یو حاضری سروس چارواکي وژل شوی دی. استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل موجوده وخت کې د پکوټه کې په ډیوټۍ مامور وو او د کوهاټ اوسیدونکي وو، خو د پیښور په حیات آباد کې هم کور لرلو او د ورځو کې پیښور ورته په رخصتۍ راغلی وو. د لړکی ایس پی کینټ کاشف ذوالفقار مشال ریډیو ته وویل چې کرنل طارق د جمعې د منځل لپاره روان وو چې د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو ووجلې شو. ایس پی کینټ کاشف ذوالفقار زیاته کړه د جمعې د منځل لپاره یو جماعت ته روان وو چې په لاره کې په نخه کړی شو. د وخت نه مخکې څه ویل مشکل دی، خو په هره زاویه د دې پیښې پلټنې روانې دي چې دې کې د خاندانی دښمنۍ څه خبره شته او که نه، او آیا دا یو هدفي وجنه ده او که نه. خو بلی خوا ته د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد خراسانی لخوا په رالیږلې شوې خبر پاڼه کې تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې ذمواري قبوله کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
هلته بیا په جنوبي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو کسانو د پاکستان حکومتي کارکونکي تښتولې دي. د دوی شمیر نه ښودل کېږي. دا کسان د اوبو د یو بند څارنې لپاره تللي وو چې وتښتول شو. سیمه ییز پاکستاني چارواکو ویلي چې پېښه د جنوبي وزیرستان په توی خوله سیمه کې پروند رامنځته شوې ده. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام او پټیر اسمل خان باندې شه د خوشحالي ادارو چارواکو مشال ریډیو تویلی منلې دي چې د شپږم په 13 ورځې نه سرګندا کسانو د سویلی وزیرستان سب ډیویژن باندې تحصیل توي خلانا د قبایلو د ترقیتی چارو د ادارې نه حق سونی ولی تشتولې دي چې په کوم شه د دغه ادارې ډایریکټر عتیق بنگش مرستيال ډایریکټر ډاکټر الیاس او په ورنور تشتولی کې د بدرګې کسون او ډرایورون شامل دي. په دغه بارښه مې د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام سره تماس ونیو او پښتنه مې ځنه وکړه چې انتظامیات د تشتولو کسانو د راخوشي کولو د پاره څه هلې ځلې لګیا کړي دي. هغه وویل یادا دیوی چھ دغا چارواکی دے توی خلاف پسیمہ کشے پیو نوی وڑو کی ڈیم لگیا کار دے جائزے دے پارا حالتا ورا غلی و چھ دے نصرگندہ تشتا ان کیو پا منگولو ورا غلل. سیلاب محسود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
او هم په جنوبي وزیرستان کې د امن پر ځای کولو د ځای ولسته سنځو د حل لپاره ټول ګوندیزه غونډه سوي ده. پروند جنوبي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ ټانک په جرګه حال کې د جنوبي وزیرستان د سیاسي ګوندونو په بلنه یو غونډه سوچ پکې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړی. دوی ژمنه وکړه چې په جنوبي وزیرستان کې د امن پر ځای کولو د پوځي عملیاتو له وجې د سو توانونو د ازالې لپاره خپلو شریکو هلو ځلو ته به دوام ورکوي. نور تفصیل یو ځل بیا د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د شپږم په ورځ د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانک په جرګه حال کښې د مسعود قبایلیانو د سیاسي ګوندونو د مشرانو په بلنه یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې د سیاسي ګوندونو او د مسعود قبایلیانو مشرانو پریکړه وکړه چې د دغې کوم مشکلات سمولو غوښتنې سرته رسولو او د رایې نجات پوځي عملیاتو په دوران کښې د دوی ټول توانونه بریا کولو دپاره انڈیا سے پہ اتفاق سرا پیو جا حلو زلو تا دوام ورکوی. پا دغا بریکش پا غنڈکش موجود دے زنی سیاسی گندونو مشہرون مشال ریڈیو تا پا دارنگ و جاگ دل.
زا دلاور خان مسید مسلم لیگ نون سرا تعلق لارو. مسید کوم پا مشکلات شد آئی دخ پل وطن دار بدر شوی دی دا غیر دیر مسائل دی اندن چکم میرا غنڈا رو غشتی وا دا غیر مسائل دی جاگر کاولی دی پورا دی رپورتا کاولی دی پورا غاب کوم تا هم پتا ولا گی جی.
نوم سمیع الله جان دی د جماعت اسلامي فاټر ډیپټی جنرال سیکرټری جنوبی وزیرستان د پارټي سیاسي اتحاد چې و دا یو ډیر اهم پیشرفت دی د وې کولره د جنوبی وزیرستان خلک چې دی دا به کور دی به وطن دی او تر وسه پر په غوڼه زیات تکلیف د خلکو ته ملو شو نو افسوس دا دی چې تر وسه پر د دې چا پښتنه ونه کړل چې سیاسي پارټي په وجه شولې ان شاء الله چې دا پارټي د وزیرستان پر لیول په وجه شولې په قومي لیول چې مش کې سیاسي مشوروندي اه یې مش مرسته کوي مش مرګرتیا کوي
امونو دوست محمد مسعود دای زده تاریخ انصاف د فټر رنمایو نن میرا ارشه خپل اختلافات او وچول او میرا خپل کوم اولین نمبر 1 او اخري ایجنډا د میرا خپل د کوم د پورای ان شاء الله تعالی میرا مخشون جد وجد کوي دغه د پورا میرا ارشه سیاسي لوبلو ورسته چولی دي ام اسید کوم ایجنډا مخشه کړی دو
شمس مسعود پاکستان پیپلز پارټي ان شاء الله جن کی مش پروګرام او کا سیمینار وشو د دې میجو امیدای چې وزیرستان کې مسائل دي فور ان شاء الله بدامن اکشن او خلی او میجو همیشه د پورا سیاسي چې کی اتحاد ای د وزیرستان د مسائل د پورا مخشه مشر ووزی
د غونډه ستر ملمام رستيال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان د غونډه پریکړه نکمرغه د مسعود کا بایانو د بیا آبادای او په جنگ زپلې سیمه کې د امن زیرای و باللی
مونږ په دې باندې پولیټیکل اډمنستریشن انتظامیه خوشاله یو او دې ته مونږ د یو مکهم ورکا په خپل ځای کې چې تاسو دلته کراشه او دلته کې تاسو خپل تقریبا نکادو کوي او الحمدلله ډېر په کامیابی سره وشو او مونږ دا وینو چې دا یو وړوکی سټیپ او دا جرګه او دا سیمینار دا چې کومه خبره دلته کې نه وشولې دا زه ګورم چې دا به آینده وخت کې د دې جنوبی وزیرستان لپاره ډېر سودمن ثابت کی
یاد دی چې د ګڼشمیر قبایلانو سره په دغه غونډه کې د پاکستان تاریخ انصاف پاکستان مسلم لیگ نون جماعت اسلامی پاکستان پیپلز قومی اولسی او د پښتونخوا ملی ګوندونو مشرانو برخه واخسته او د جمعیت علماء اسلام مشرانو پکښ ګډون ونه کا سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ
پاکستان د شپاړس جنگي الوتکو خرڅولو په اړه جمعسوي قرارداد پر ضد د جمعسوي قرارداد رد کړی دی البته سینیټرانو اسلام آباد یو غیر یقیني ملګری بللی دی په سینټ کې د دې سودا پر ضد د راوړل سوي پریکړلیک په حق کې څلورویشتو په مخالفت کې یو اویا رایه ورکړل شوې د مشال لیډو د انګریزي څانګې رپورټ ته مو پام راګرځو د امریکا په سینټ کې پر پاکستان اف شپاړس جنگي الوتکو د سودا د مخنیوي پریکړه لیک د ریپبلیکن ګوند ولسمشري پخوانی کاندید او سینیټر رانډ پاول راوړی وو که څه هم سینیټرانو د ښاغلي پاول له دې خبرې سره اتفاق وکړ چې پاکستان د دوست په جامه کې دښمن دی خو البته د دوی لوی اکثریت د پریکړه لیک رد کړ د پریکړه لیک په حق کې څلورویشت او په مخالفت کې یو اویا سینیټرانو رای ورکړي په خپله وینا کې رانډ پاول وویل چې که څه هم پاکستان د ترګري زه جګړه کې د امریکا ملګری دی خو په عمل کې کړنی برعکس دی د زیاته کړه چې واشنگټن حساب ته عربونه ډالره د مرستې په توګه ورکړي خو دوی په دې هم ښه خبر دی چې د دې هیواد استخباراتي ادارې او پوځي کړي د افغان طالبانو کومک کوي د شاغلي پاول پریکلیک ته د امریکا د سینټ په څلورو کې د یوې برخې ملاتړ له خبرې اندازا کېدای سي چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې څومره نازک دي اوباما انتظامی تیر میاشت پر پاکستان د اف شپاړس جنگي الوتکو د سودا منظوري ورکړې وه خو د دې سربېره هم د ډیموکرات ګوند ځینو اتحادي سینیټرانو د سودا پر ضد راوړل شوي پریکړه لیک په حق کې رای ورکړې د سینټ بهرنیو چارو کمیټې مشر باب کروکر پر خپلو ملګرو ټینګار وکړ چې د سوي سودا په حق کې رای ورکړې د زیاته کړې چې واشنگټن هر وخت کولای شي چې له دې سودا پر شا شي او د پونه کدا چې وسی نو پاکستان به د الوتکو له سازو سامان او په دې برخه کې د نورو مهارتونو له شریکولو به برخې شي شاغلي کروکر وویل چې د سودا پر دولو سر به پاکستان له خجالت سره مخامخ شي او مجبور به شي چې له فرانس یا روسا جنگي الوتکې واخلي
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرڅ اوریدلی شئ
په بلوچستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي اوسنوي بارانونو د صوبې په بیلبیلو سیمو کې لشتر لږه 50 کورونو ته ځان رسولی دي، خو زیاتوي تر اوسه پورې لا هم په هیڅ یو سیمه کې کم ځاني ځان نه دی رسېدلی. اختر نصر په کوټه کې د صوبې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې له مشر عطاالله منګل سره خبرې کړې او دا رپورټ یې را لښلی دی.
په بلوچستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر عطاالله منګل وایي د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې یې اوسنیو بارانو ته په پام سره احتیاطي تدابیر نیولي او د ټولې صوبې د لوړ پوړو چارواکو رخصتۍ یې ختمې کړې دي. د منګل په خبره د همدې بارانو له وجې تر اوسه پورې د صوبې په بیلبیل سیمو کې 50 کورونو ته زیان رسیدلی، خو زیاتوي د ځاني زیان راپورونه لا هم نه لري.
لیکن مالی نقصان
تر اوسه پورې په هیڅ یو سیمه کې کوم ځاني زیان نه دی رسیدلی، لکن مالی زیان څه ناڅه رسیدلی دی. داسې راپورونه دي چې په چمن سیمه کې نه کلی متاثر شوي چې دیوالونه یې نړېدلي دي. په خوزدار کې په یوه کلی اوبه ختلې او 15 یا 16 کورونو ته یې لږ زیان اړولی، او همداسې په چاغي سیمه کې هم 8 یا 9 کورونو ته هم زیان رسیدلی دی. او داسې زموږ د معلوماتو مطابق په ټولو صوبه کې د 500 په شاوخوا کې کورونو ته زیان رسیدلی دی.
ځکه متک مجموعي تور 50 کې لګپک ګرونکو نقصان پونچي.
له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې یاد مشر زیاتوي د کورونو تر دې زیان وروسته یا د صوبې ټولو کمشترانو ته بودیجه لېږلې تر څو د کوم بیړني حالت په وخت کې په کار راولي.
تمام کمشنرز کو
د صوبې ټولو کمشنرانو ته مو لس میلیونه روپۍ ورلېږلې دي، او ورسره د شلو هغو شهرونو چې هلته د سیلابونو خطره ده د هغوی مرستیال کمشنرانو ته مو 50 لک روپۍ ورلېږلې دي. د عطاالله منګل په خبره د صوبې په اکثره سیمو کې به روانه ټوله اونۍ همداسې بارانونه وي، او اوسیدونکي باید خپل هم تر وسه خپل احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. بلې خواته د پاکستان په اکثره سیمو کې د همدې بارانو له امله برق، ټلیفون او انټرنیټي نظام متاثر شوی، او د ځینو ښارونو لپاره له اسلام آباد او کراچۍ څخه د مسافرو الوتکې هم ځنډول شوي دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
او سمزو قبایلی سیمه خبر پښتونخوا کې څه حالات دي؟ د موسمیاتو محکمه وایي ټول هیواد کې د بارانونو لړۍ شروع شوې ده چې د یک شنبه د ورځې پورې به جاری وي. د دوران ډېر چترال او ځینې قبایلی سیمو کې هم د سیلاونو د خړونو دراوتلو د خلکو زخه او د خلکو تداول سوي دي چې احتیاط وکړي. د موسم په حالاتو په اسلام آباد کې زموږ خبريال ریاض مسخیل د موسمیت محکمې یو چارواکي مشتاق ساسر خبرې کړي، او دا ورته وي او دا پښتنه ځینې کړي چې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو حالت دا وخت څه دی.
څومره چې خبر پښتونخوا خبره ده نو شپه کې د باران شروع شوي دي، او اوسه پورې ټول لږ باران ډي خان کې 14 ملي متره شوی دی. تندرګره کې 14 تیر کې 15 او په خور کې اوسه پورې 3 ملي متره سره په بده پرې شو او خپل نه پک دی نورم شوی دی. او دین علاوه د خدیر او چترال کې اوسه پورې باران نه شروع شوی او فرمې نه پښو کلام هم شروع شیل ته هم شروع شي.
دا
راشو پېښور ویلی ته نو نن خو نه په سبب بیا د ګرمۍ نه پس صوبای کې مردان کې نوخار باز علاقو کې او کوهات کې کرک کې چې جلبارې هم چا سیسه پښتا کې څه په دې کې څه تلګ غلې هم شي. او دې خان تان لکه مروت دې زم کې با سبب د باران دی او بلې صوبیا نه
قبایلی سیمو کې څه صورت حال دی؟ آیا لته کې هم امکان شته؟
جی، په ساوت وزیرستان نواله تر باجوړ پورې تقریبا ټول دین کې به دا روانه درې ورځې کې تر څوارو پورې باران چا شتا. او اې کې بیا خراب صورتحال چې کوم کې دی شي اغا او رغوی جنسي کې خبرې جنسي باز علاقو کې مومند جنسي باز علاقو کې دی شي چلته ډېر باران شي ور سره اورن کوم راشي. او نور بعد تقریبا نات ساوت وزیرستان شو باجوړ شو دی دین کې باران خوبي خدا سي خطرناک صورتحال جوړېدو چا سي نشتا.
او سو پورې کمه پورې به دا سلسله به تر کمه ورځې جاری
دا به څوار ورځې پورې جاری بیا به د درې ورځې ګیپ راشي نو شپږم تاریخ نن بیا چانس دی چې یو دوه ورځې ته نور باران راشي.
ټیک ده، تاسو د چترال یا چکمبر علاقې دي د دې خبر او کلا سوات د کالان نو آیا دغه بارانونه هم د خاصه د سیلاب یا په دریابونو کې د وبو د سطح لوړېدو څخه امکان شته یا څه خطر شته؟
نو دریابونو کې هم شته، د وبو سطح ډېر کم چانسز دي فلالت کوم انالیسز دې دغه مطابق، خو خو دا چې سوات نوخار منصره کې بعضې علاقې شوې یا بیر کې به مونږ بعضې علاقې والو هلته کې چې کوم غرونو سره نږدې علاقې دي خوړونه را ځي نو هلته کې خوړونو راتلو چانس شته دی.
ٹھیک ده، نو څه احتیاط پکار دی په داسې حال کې کم خلکو دپاره پکار دی چې څوک څه وکړي؟
نو صرف دا ده چې دا باران لږ زیات دی، جړۍ غوندې ورته مونږ ویلی شو پکې تیز باران هم شته دی. نو هغه ځایونه چې کوم خوړونو په غاړه دي یا بالکل داسې چې چا کچه چتونه دي یا کچه دیوالونه دي نو هغه دې دې روانه درې ورځې کې احتیاط کوي او ورسره که څومره اوبه لارې ازادې ساتلې شي چې اوبه اشارې دي نه چې څومره راځي چې هغه هومره ځي نو دا به ښایي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او سم د نیم قبل سیمه لکی د اوسیدونکو مشکلات دوی وای چې د کند کپرو سړکونو له وجې څخه یو شمیر مشکلات لري. راځي چې د دوی خبرو ته غوږ شو چې عمر دراز وزیر سر خبري کړي او بیا دا رپورت جوړ کړی دی.
د فارلکی اوسیدونکو شاکر خان وای مروت کینال ټول سړک کڼ کپر پروت دی او لگ سفر ہم پٹو لورس کے نشی کا ولے
جانی خیل نراون ستر مستی خیل پورے دا روڈ بیخی انتہائی ڈیر خراب تھا چھ باران اوسی زنانہ بیمار سی یاد اغس بیمار جوڑ سی دم رزیت تکلیفی چھ تا جوڑی تمور رسی روز مشان تبا کور تا رسی دی بیمار دیر دائی سوی دی چھ پلیر شدہ سی کے سنر آغلی دی چھ آغا مرک سر مخامخ سی کلا مورا ڈسٹرکت تور سو آئی تاس ایفار سر ہوئی چھ ایفار تا در خواسر کو آئی تاس ڈسٹرکت سر ہوئی ڈیلیوری کیس جوڑ سی آغا یو غری علاقے نا سڑائی چھ رازی اور آلتا برباد سی روډ باندې نیر روډ ته چې روزي هغه روډ تاسو بخپله باندې وکتل دغه روډ حال دغه موږه قبایلو دغه تکلیف سره مخامخ شوی.
کفایت خان وای د فربنو نه تر فرلکی پورې ټول سړکونه د کالونو نه خراب پراته دي او دوی ټول ضرورتونه د لاندې بندوبستي سیمه څخه پوره کوي چې دوی ته په تګ راتګ کې ډېر مشکل وي.
پټان کو لاندې ضلع سره علاقہ دا شپتا تیا زر آبادی لري نفوذ بر مشتمل دا ډیره زیاته پسماندہ دا کچا روڈ دا اور سره دی غرو بول دی سائیڈ نه راځي بیا چې کله نیزونه راځي بیا خلکو دا ډیره زیاته پریشانی په ګنټو ګنټو گاڑی ولاړی چې موږ خپل کومې ادارې دی هغه ټولې بندي کسپتالونه مو دی موږ ټول ډیپینډ لاندې په ضلع کو ضلع ته موږ ول بیماران زی په لارې باندې بیا ولاړی او براغلی گاڑو تکلیفي یو یو گاڑ درې او څلور زر روپے سپیشل اخلي او دا غریب خلکو سره دی ست وس نه لسیږي الته به چیلې شوی ته ورسی او څلور پنځه زر ازنه واخلي.
ګل نذیر بیٹانی د سړکونو مشکل پاړه وای
ډیر زیات تکلیف ته بوښته خو بس کچا روړ دا بیمار ته ډیر زیات تکلیف دي
زخمی ته ډیر زیات تکلیف په حقیقت باندې به زخمی ما یو خپل پیکاپ شي ور ته دې سای پن شي دومره ناری او کوال چې په غص ډیر زیات تکلیف دي زنا انا وته رسه دوشي ډیر ټیم ځای کیږي.
کلامو چې په دې اړه د نیم قبایلی سیمه افارل کی پولیټیکل ایجنټ محمد باختیار څخه پوښتل نو دوی وویل د سړکونو د بیا رغونې لپاره یې فنډز مختص کړي او هڅه کړي چې دا ځل د خوړونو نه متبادل دغه سړکونه تیر کړي.
د مستخین کوم مین روډ تللی دی او چونکی په خوړونو کې تللی دی مونږ 20 کیلومتر باندې کار شروع دی د خپل روپو پروجیکټ روان دی چې دا مونږ ډایوټ کو د خوړونو نه مونږ سایډ باندې بوزو چې دا بای پر خرابې کړه د تین علاوه پر ریپیر کې د مو سره څو فند نه دا مونږ د کم ځلان دی روډ لمغه ریپیر کوو ان شاء الله تعالی نوی ډی پی کې مونږ د زیرو ډرو ایمندار او د دې ریپیر چې کوم دی او پلس د دې کوم ریکنسټرکشن دی او مې شه نه روان ډی پی کا چې امید ته چې نشو ته مونږ ډرو باندې پرمټو کې ان شاء الله.
دا نیم قبایلی افارل کې بلا بیلوسی مو خلک غوښ تنا کړی چې دا دوی پر سړکونو سم کار وشي زکه چې دا دوی په وینا پلګاړو او خړونو کې په کچالارو تګ را تګ لوجه دوی د ډېرو ستونزو سره مخ شوی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
او سم پنځنیمې بجې کې دونکو دی اما چازمې بعد خبرونو لنډې وړاندې کړي.
په پېښور کې یو پوځي افسر په وسلوال برید کې وژل شوی دی. استخباراتي چارواک مشال رادیو ته ویلي چې کرنل طارق کفور نن د سربند په حدود کې له رینګ روډ سره نږدې تر وسلوال برید لاندې راغلی. استخباراتي چارواک زیاته کړې وژل شوی پوځي چارواکي د کوهاټ استوګنو خدام ګړې په کوهاټ ښار کې پر دنده مامور و. تحریک طالبان پاکستان د دې برید مسؤلیت منلی دی. نامعلوم وسلوال تېر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکوونکي تښتولي دي. دا کسان تېر ورځ د اوبو د یو بند د څارنې لپاره تللي وو چې په توی خوله سیمه کې وتښتول شول. د ځای چارواکو په خبره په تښتول شوو کسانو کې د قبایلي سیمې د پرمختیايي ادارې مشر عتیق بنګش، مرستیال مشر محمد الیاس او نور کارکوونکي او مطلوبانان شامل دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغو کسانو د تښتونې مسؤلیت نه دی منلی. په جنوبي وزیرستان کې د امن پر ځای کولو او د ځایي ولس د ستونزو د حل لپاره ټول ګوندي غونډه وشوه. پرون د جنوبي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ ټانک په جرګه حال کې د سیاسي ګوندونو په بلنه په دې غونډه کې عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي ګډون وکړ. په ولسان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي اوسنیو بارانو د صوبې په بېلابېلو سیمو کې لږتر لږه 50 کورونو ته زیان اړولی دی. د یادې ادارې مشر عطاالله مینګل وایي تر دې زیان وروسته د صوبې ټولو کمشنرانو ته بودجه لیږلې تر څو د څه ډول بیړني حالت په وخت کې یې په کار راولي. تیر ورځ امریکایي سینیټران پاکستان ته د F-16 جنګل الوتکو پلورل تر پوښتنې لاندې راوستل. د دوی په خبره پاکستان یو غیر یقیني ملګری دی، خو په پای کې بیا هم سودا پر ځای پاتې شوه. په سینیټ کې هغه قرارداد د څلیرویشت په مقابل کې په یو اویا رایو سره رد شو چې په پاکستان د F-16 الوتکو د نه خرڅلاو غوښتنه پکې شوې وه. د افغانستان د هرات ولایت چارواکي وایي د طالبان یو قمندان له 15 وسلوالو سره یو ځای د امنیتي ځواکونو په یوه کمین کې وژل شوی دی. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې د داعش وسلوالې ډلې 15 غړي وژل شوي دي. روس وایي د روان کال په اګست یا هم سپتمبر میاشت کې به ایران ته د S-300 میزایلو دفاعي نظام د لیږد اول پړاو پیل کړي.
احمد شاه زمین د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او سم سراج سحیر د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن جنگ روس پڼه خپلې ادریه کې وای د هند انتها پسند ډلو د دړکو په وجه باندې پاکستان په نړیوال T20 میچونو کې د کرکټ لوبډلې د لیګلو نه انکار کړی دی او وای چې تر څو ورته په هند کې د سکیورټي ضمانت ورنکړی شي تر هغه به دوی خپل کرکټ لوبډله هند ته نه لیږي. د ادارې په وینا چې تیر وختونو کې اکثره داسې شوي دي چې پاکستان په هند کې لوبه کوي نو دغه ډلې سر راوچت کړي او لوبغاړو ته دړکې ورکول شروع کړي، نو په داسې صورتحال کې د پاکستان دا دری سم دی چې تر څو ورته تحفظ ورنکړل شي نو خپل لوبډله به نه لیږي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ مقابلې د ټولې نړۍ لپاره د خوښۍ سبب ګرځي، نو په داسې صورتحال کې ضرورت دی خبرې دی چې لوبې د سیاست ښکار نکړل شي. ادارې اخر کې وایي چې د هندوستان انتها پسند تنظیمونه او سیاسي ډلې خو یو خوا خو حکومت یې خپل د لړکی منفي کردار لوبوي او په تیرو وختونو کې یې په عرب امارات کې هم د پاکستان سره لوبو کولو نه انکار کړی وو. نو بای چی دی لړکی ICC او نور عالمی تنظیمونه خپل کردار ولوبوي او د کرکټ لوبونه سیاست وباسي. بل په لور د پیښور نه خبرېدونکو مشرک پرس پړ خپل ادارې کلی کې چې په پیښور کې لوو ضرورت زیات د دواینو دکانونه بغیر له لایسنس چلیږي، کوم چې د قانون خلاف فرضي ده. خو لدی غټ جرم دا دی چې په اکثر دکانونو کې غیر معیاري جالي او د میاد اوخت د ویاني خرڅول کیږي. ادارې مخکلي کې چې دا ډیره سنگینه معامله ده او دا دولت د ژوند سره د لوبو کولو په مترادف ده، خو نه حکومت دی اړخ ته سپام را ګرځولې دي او نه د سټورونو مالکان په دې باندې خپې مانه دي چې ګنې دوی د ولس ژوند له خطر سره مخ کوي. درې زیاتوي چې په خارونو کې دا حال دی، نو د کلیو د دوایانو په دکانونو کې به څه حال وي. نو په کار ده چې د صحت محکمه دې لړکی کوټلي ګامونه پورته کړي او د جالي او میاد اوخت دوایانو خرڅونکو پر ضد سخت کاروایی وکړي، ځکه چې لدی سره دولس ژوند تړلې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې مو د وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو خپل هیواد لیبرل جوړول غواړي، خو د مذهبي ګوندونو او ډلو لخوا د ویرې له وجې حکومت په دې وینا مجبور شو چې پاکستان به هیڅکله د غربي هیوادونو په څیر نه سي. بلخوا د انساني حقوقو د څار اداره هیومن رایټس واچ خپل یو رپورټ کې لیکي چې افغانستان سپریم کورټ د فرخندې کورنۍ ته په انصاف ورکولو کې ناکامه شوی دی. نوموړی تیر کال د مذهب د سپکاوي په تور بلبګر وژلی وه. د دې لیکونو مهم ټکی منور شاوړنه کوي.
واشنگتن پوسټ پرس پاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم د تیر کال نومبر کې د خپلې یوې وینا په وخت ویل د هیواد لیبرل جوړول غواړي، خو د خبرې د مذهبي ګوندونو او ډلو لخوا غوسه راپاروله او په یو څو غنټو کې حکومتي چارواکي په دې وینا مجبور شو چې د وزیر اعظم مطلب دا نه دی چې ګنی دا هیواد به د غربي هیوادونو په شان شي. ورسپانه ته د حکومت یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط ویلي نړیوال پاکستان مخ په ترقې هیواد لیدل غواړي او ک نواز شریف دا فکر وکړي چې اقتصادي پرمختګ د منځلارې او لیبرل ایجنډا سره تړلې ده نو هغه به خامخا په دې عمل کوي. خو ورسپانه لیکي چې د نواز شریف سره په مرکزی حکومت کې د اتحادی جمعیت علما اسلام ګوند یو مشر امان الله حقانی وای دا حالات د دوی د ګوند لپاره ډیر مشکل دي، ځکه چې نواز شریف د امریکا او غربي نړۍ د خوشالولو لپاره ځان د یو لیبرل مشر په توګه وړاندې کوي او دوی ورسره د دې مخالفت باوجود په حکومت کې ملګری دي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې لیکي دا ونه د افغانستان سپریم کورټ د فرخندې په وجنه کې د ککړو کسانو په سزا کې د پام وړ کمې کړې او دا د دې خبرې سرګندونه کوي چې په دغه هیواد کې د یوې خزه د وجونکو خلاف عدالت په انصاف کولو کې ناکامه شوې ده. فرخنده د تیر کال مارچ میاشت کې بلوګرو په دې وجه په وهلو ووجله چې چاور باندې په دروغه د مذهب د سپکاوي تور لګولې وو. یاد اداره لیکي چې په دې کیس کې د حکومت او عدالت لخوا یو شمیر نیمګړتیاوې ترسترګو کیږي. دغه پیښه چې پرنا ورځ رامنځته شوې وه یو شمیر خلکو یې ویډیوګانې هم جوړې کړې دي چې پکې د ککړو کسانو پیژندګلو ښه په اسانه کیږي، خو بیا هم زیاتره مهم کسان د سزا نه بچ شوي او ځینې داسې پکې هم بیا سزا شوي چې دې پیښه کې یې نسبتا کم کردار لرلو، خو د وکیل د نشټوالي له وجې د پوره سزا سره مخ شول. بلخوا نورلس پولیس والا چې د دې پیښې په مخنیوي کې ناکامه ګرځول شوی وو یوازې یو لسو ته پکې سزا ورکړل شو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
ملګری ملتونه وایي د نړۍ څلور دیش وادونو وګړي د کم خوړو لستون سره مخامخ دي. دا ریپورت د خوړو او کرهنې نړیوال سازمان خپور کړی دی. ریپورت زیاتوي چې په ځینو هیوادونو کې جګړه د کمو خوړو مهم لامل دی. نور تفصیل د سلطان سرور په ریپورت کې.
د نړۍ څلور دیرش هیوادونه چې اکثریت په افریقا کې دي د خپلو خلکو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري. دغه قحطی د جنگونو، وچکالی او سیلاونو له کبله رامنځته شوی. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو او کرنې سازمان په خپل ریپورت کې زیاتوي چې په عراق، یمن، سوریه، سومالیا او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې جنگونو کرنیزو حاصلاتو ته درانه تاوانونه رسولي دي او په دغو هیوادونو کې بشري بحران نور هم ناوړه کړی دی. ریپورت وایي چې په دغو هیوادونو کې روانو جنگ جګړو د هغو ګاونډیو هیوادونو خوراکي منابع چې کډوال ورغلي هم تر فشار لاندې راوستي. ملګری ملتونه په خپل ریپورت کې وایي چې د انینو په نامه د هوا د بدلون له کبله په افریقا کې رامنځته شویو سیلاونو 15 لکه کسان متاثر کړي دي. په حبشه کې د عمر بیری په نامه یو چوپان چې د خپل اوزو رمه د وډند په غاړه وبکوله د رويترز خبري آژانس ته داسې وویل:
زما 15 وزې مړې شوې دي. موږ خپل اکثر څاروي د لاس ورکړل، خو له موږ سره د وښو مرسته وشوه، نو ځکه دغه یو څه ساري راته پاتې شوه.
د ملګرو ملتونو ریپورت وایي چې وچکالی په مرکزی امریکا او د کاریبی سیمه کې هم کرنیز حاصلات زیانمن کوي او په المغرب او الجزایر کې هم د سګنیو حاصلاتو د کموالي اټکل سوی دی. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې تیر کال طوفانونو او وچکالی په شمالي کوریا کې د کرنیزو حاصلاتو کچه سخته راټیټه کړه او د حاصلاتو د کموالي له امله به په دغه هیواد کې خوراکي تأمین نسبت تیرو کلونو ته نور هم ناوړوي. د لسګونو افریقایي هیوادونو ترڅنګ افغانستان هم د هغو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي.
د مشال رادیو د خالد ورځي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو له صبحو
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبهجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاوکم 3:00 بجو
تړون
په پاوکم 5 بجو.
امریکا وایي د داعش د کیمیا وسلو پر سرچینو یې بریدونه کړي او په دې برخه کې د دې وسلوالې ډلې وړتیا محدوده کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي د داعش د کیمیا وسلو د یو متخصص له نیول کېدو او نوموړي څخه د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته پر ټاکلو اهدافو هوایی بمباري کړي. په دې اړه تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
پرون ماخام د امریکا د دفاع وزارت ویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې ډلې د کیمیاوي وسلو پر مرکزونو بمباری کړی دی. د امریکایي چارواکو په وینا د بریدونه د هغه معلوماتو پر بنسټ شوي چې له یو نیول شوي کس څخه یې ترلاسه کړي وو. د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي چارواکي پیټر کوک د پنځشنبه په ماخام وویل د سلیمان داوود البکر په نوم د داعش د کیمیاوي وسلو یو متخصص څخه چې میاش مخکې امریکایي ځواکونه نیولی وو کره معلومات ترلاسه کړي او د هماغه معلوماتو پر بنسټ پر ټاکلو اهدافو بریدونه کړي. البکر د داعش د وسلوالې ډلې د کیمیاوي وسلو یو مهم متخصص ګڼل کیږي. نوموړي تر دې مخکې د صدام حسین په رژیم کې هم کار کړی و چې هغه مهال هم د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د یو متخصص په توګه پیژندل شوی و. نوموړی چې د امریکا د کوموندوز واکونو لخوا په فبروري میاشت کې نیول شوی وو اوس عراقي حکومت ته سپارل شوی. د امریکا د دفاع وزارت دی ویاند البکر د داعش د کیمیاوي وسلې د تولید د شبکې مشر وباله. د نوموړي په وینا د دل نیول کېدو سره د داعش یو فعال مشر د جګړې له صحنې ووت او د داعش د کیمیاوي وسلو د وړتیا په اړه ترې کره او حساس معلومات ترلاسه شول. د امریکا د دفاع وزارت وایي د داعش د کیمیاوي وسلو له دې متخصص څخه د داعش د کیمیاوي وسلو د اندازې او تولید په اړه د کوم کسان په کلاس لري مهم معلومات ترلاسه کړي. د امریکایي چارواکو په وینا د دوی لبریدونو وروسته وسته داعش د ډلې د کیمیاوي وسلو وړتیا ډیره محدوده شوې ده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپاش پک سویويش په لندو سپو 2013 14,530 ولزراتسواتیا او 15,000 کلو هرتس اوریدل شي. پاکستانی رسنیو رپورٹ کړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان کې له افغان طالبان سره تړلي 14 کسان نیولې دي. په پاکستان کې دا 14 افغان طالبان په داسې حال کې ملکی شي چې طالبانو په دې وروستیو کې د پاکستان په غوښتنه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کول رد کړل. دا چې دا کسان څنګه او چیرې نیول شوي په دې اړه تفصیل اجملان را کوي خو دلته وضاحت وکم چې دا 14 کسان په داسې حال کې نیول کېږي چې افغان طالبانو د مخامخ خبرو څخه انکار کړی. البته په غلطي سره چې د پاکستان په غوښتنه دا کار کړی دا په صرف د غلطي مو او نور راځي چې اجملان څخه رپورټ وکړو.
له پاکستان څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې کوټې ته نږدې د پاکستان امنیتي ځواکونو 14 افغان طالبان نیولې. په اسلام آباد کې د امریکا غږ خبریال د یو شمیر پاکستانی امنیتي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوی ویلي له نیول شو کسانو څخه پوښتنې ګرویګنې روانې دي او په اړه به وروسته له رسنیو سره نور معلومات شریک شي. پاکستاني ډان رسپانې هم د ځینو پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې دا کسان د کوټې په پښتون آباد کې نیول شوي او نڅرګن ځای ته انتقال شوي. په دې اړه چې نیول شوی کسانو کې د افغان طالبانو لوړ پوړي چارواکي شامل دي کنه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. سمی یوسفزای چې په پاکستان او قبایلی سیمو کې د نیوزویک خبريال دی وایي د معلوماتو لمخې په نیول شو کسانو کې لوړ پوړي طالب مشان نه دي شامل.
دغه چې درې څلور ځایونه نیول شوی دي او دا هم ورکیږي چې په دې کې څلور کس د ورداګو دی ولایت دي او د داسې خلک دي چې په زمي کې اکثرا افغاني طالبان د هوا د سړک لامل په افغانستان کې چې جګړه کوم شي دوی پاکستان ته راسي ځینې دوباره خپل کتابونه شروع کړي یا کوم جماعت کې کوم پښیمان سره درس وایي یا چیرته او تاکونه نیولې غلطه وسیږي.
رسنیو د پاکستاني چارواکو له خولې دا هم ویل شي نیول شو کسانو سره د حساس سیمو مهمه نقشې ځینې اسناد او نور وسایل موندلې دي. دا کسان په داسې وخت کې نیول کیږي چې طالبانو د افغان حکومت سره د پاکستان په بلنه د مخامخ خبرو څخه انکار وکړ. وس پښتنه ده چې اعدا نیول به د پاکستاني چارواکو لخوا د غلطه پرمیشتو افغان طالبانو فشار راوړل وي څو افغان حکومت سره خبري وکړي کنه بل انګیزه به ولري. د می د نیوزویک ل خبريال او سیډونکو سمي یوسفزي څخه وپوښتل.
دا ښکاري چې د طالبانو مشر د امر هم کړی دا چې مهم مشران دي چې جنگي طالبان وي یا کمانډانان دي وي د دې خطر نه چې د دوی خلاف پاکستان حکومت نیولو اقداماتو کې ځانونه یو طرف ته کې عام افغانستان ته وباسي. نو په کوټه کې بالعموم چې کله طالبان نیول کېږي پاکستانی میډیا د ځایي چارواکو له خولې ډېر کم داسې خبرونه ورکوي، خو داسې ښکاري چې دا ځل دغه نیولو هدف افغان طالبانو باندې فشار اچول وو یا هغوی ته یو پیغام ورکول وو.
سمی یوسفزی چې د طالبانو او په قبایلي سیمو کې د روانو حالاتو په اړه نړیوالو رسنیو ته رپورټونه چمتو کوي وایي پاکستان تر ډېره نشي کولی چې پر طالبانو هومره فشار راوړي څومره چې ترې تمه کیږي. دا نوموړي په وینا پاکستان نه غواړي افغان طالبان پر ضد شي او د هغه پاکستاني طالبانو ملاتړ پیل کړي چې دا مهال ورسره پاکستان په ستونزه کې دی. سمی یوسفزی وایي د افغان حکومت ته هم له پاکستان څخه دا نه ده چې ټول طالبان دي ونیسي، بلکې افغان چارواکي غواړي چې د طالبانو د ګوتو په شمیر مشرانو باندې فشار راوړل شي څو هغوی افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. کوټه هغه سیمه ده چیرې چې د افغان چارواکو په وینا افغان طالبان په آزادانه توګه فعالیتونه کوي، غونډې کوي او د دوی په وینا د طالبانو د مشرتابه شورا هم دغلته ده چې د کوټې شورا یې بولي. تر دې مخکې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په دې ښار کې د افغان طالبانو پر ضد داسې کوم څرګند اقدام نه و لیدل شوی.
دا ریپورت چې تاسو له اجمل لاندې واورېدئ. اوس هم راځو هم په دې اړه باندې یو چې تاسو بخښي سمی یوسفزی سره مرکه شوی وه. اسم سمی یوسفزی له مرکې له راځو له پاکستان څخه چې کوم کسان د جولان په ریپورت کې تاسو واورېدل افغان طالبان نیول شوي دي، په دې اړه باندې سمی یوسفزی څخه دا پوښتنه شوې ده چې آیا په دې کې کوم مهم طالبان شته کنه؟ سمی یوسفزی وویل
دا ځل دا نیونې چې شوي دي په دې کې داسې ټول کوم مهم اشخاص نشته ده، او نه هم هر طالب چې هغه په پاکستان کې اوسېږي هغه د افغان حکومت دا مطالبه ده چې هر یو دې ونیسي، ځکه چې دا په زرګونو او په لکونو افغانان د پاکستان کې پراته دي. دا واقعیا په داسې وخت کې شوی ده چې خلک دا فکر کوي چې پاکستان او د طالبانو تعلقات خرابېږي، او حتی دا هم ویل کېږي بلکې داسې ښکاري چې د طالبانو مشر دا امر هم کړی ده چې مهم مشران دي چې جنگي طالبان وي یا قومندانان دي هغوی د دې خطر نه چې د دوی خلاف پاکستان حکومت نیولو اقداماتو کې ځانونه یو طرف ته کې عام افغانستان ته وباسي. نو په کوټه کې بالعموم چې کله طالبان نیول کېږي پاکستانی میډیا د ځایي چارواکو له خولې ډېر کم داسې خبرونه ورکوي، خو داسې ښکاري چې دا ځل دغه نیولو هدف افغان طالبانو باندې فشار اچول وو یا هغوی ته یو پیغام ورکول وو. خو چې کوم کسان نیول شوي دي دغه سلسله د افغانانو د نیولو ډېر وخت نه دوام لري، په مختلفو ځایونو کې افغانان نیول کېږي، په دغو کې عام افغانان هم وي، د مدرسو زده کوونکي هم وي او محصلین هم وي.
دغه نیونې په داسې یو مهال کېږي چې طالبان د سولې له خبرو نه په شا شول، او پاکستاني چارواکو یو وار بیا خپل ژمنه تازه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار خو تر دې حده ویلې دي چې دوی د فشار ځینې وسایل لري او که اړشي لاغې به کار واخلي. تاسو فکر کوئ چې دا به د همدغه فشار چې طالبان د افغان حکومت سره سولې ته خبرو ته راولي د دې په لړ کې به یو اقدام وي؟
نو دا زه فکر کوم چې دا به د وخت نه وړاندې چې داسې وویل شي، او دا قوي باور ده چې که دغه طالبان مذاکراتو ته راځي که نه راځي، پاکستان د مختلفو دلایلو له وجې نه، د مختلفو عواملو له وجې نه نشي کولی چې طالبانو خلاف پراخه عملیات وکړي یا هغوی ونیسي. هغوی مختلف وجوهات، یو خو وجوهات دا دي چې په دې وخت کې طالبان قوي شوي دي، او که دوی دغه ډول طالبانو نیولو ته لاس اچوي ممکن طالبان افغانستان ته واوړي، او په افغانستان کې بیا د پاکستان چې کوم مخالف طالبان دي له هغوی سره لاس یو ځای کړي او په پاکستان خلاف اقدامات وکړي. دویمخه پاکستان ویره دا ده چې دا جهادي قوتونه اوس هم په پاکستان کې ډېر زیات دي، او مذهبي قوتونه هم زیات دي، او بالعموم په پاکستان کې افغان طالبانو ته د قدر په نظر باندې قتل کیږي، او هغوی ته د ازادۍ جنگیالي ویل کیږي یا ورته مجاهدین ویل کیږي. نو پاکستان دا هم یره لري چې ډېر پراخ عملیات شروع کړي د افغان طالبانو په خلاف، نو دغه جهادي او مذهبي ګوندونو لتون د عکس العمل سره هم مخامخ کیږي. البته افغان حکومت اوس هم دا وایي چې موږ هم دا امکان لري چې ټول طالبان دې ونیول شي یا دې ووجل شي یا دې له منځه یوسي، خو تاسو د هغوی په مشرانو باندې اقدامات وکړي، هغوی د نیولو لپاره اقدامات وکړي، که یو درجن یا مشل مهم مشران نیول کیږي په پاکستان کې، نو د دې به اثر ډیر زیات وي.
او خبریالو څېړونکي سمی یوسفزی چې لاجملان سره خبري کولې. ځینې سیاسي چونکي د افغان طالبانو شنونکي د افغان طالبانو هغه شرطونه چې د خبرو لپاره یې شی بي ځای غني، سره لدی چې طالبانو د افغانستان حکومت سره مخامخ خبري رد کړي، خو دغه شنونکي ټینګار کوي چې د سولې لپاره مخامخ خبري ضروری دي. خبري چې تموا 13 په اسلام آباد کې وسی تر نامعلومه نیټه ځندول شوی دی. سلطان سرور نور تفصیل راکوي.
یو شمیر افغان شنون کې له طالبانو غواړي چې له جنگلاس وخلی او د سولې خبرو تکینی. دوی دا خبره ورسته لدی کوي چې د کابل او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري تریوي معلومه نیټه ځندول شوې دي. تمو چې کابل او طالبان د پاکستان، امریکا او چین د استادو په حضور کې تیر اونۍ مخامخ خبرو ته سره ناست وای، خو طالبانو دغه خبري رد کړې. طالبان وویل چې د خبرو لپاره شرط دا دی چې بهرنی ځواکونه په بشپړ توګه له افغانستان بهر شي، د دوی د مشرانو نمونه له تور لست څخه لري او ټول طالب بندیان خوشې کړای شي. افغان شنونکي خالد پختون د رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د خبرو لپاره شرطونه بی ځای دي.
All these three conditions are supposed to be done through the peace process.
ټول دغه درې واړه شرطونه د خبرو په ترڅ کې مطرح کېدای شي، خو د خبرو مخکې نه. دا کوم منطق نه لري. ټولې هغه خبرې چې څلور واړو اړخونو منلي باید پلي کړای شي.
All four sides they agree on the peace process, then it should be implementable.
بل افغان شنکی عباس نویان په دې باور دی چې څلور اړخیزه غونډه کې دای شي په طالبانو نور فشار هم راولي. هغه وویل چې د فشار په صورت کې به طالبان له خبرو پرته بل کومه لار ونه لري.
They act jointly. I don't think the Taliban has
د څلور هیوادونو ډله باید ګډو اقداماتو ته مخه کړي. فکر کوم چې په دغه حالت کې به طالبان پرته لدی چې د مذاکراتو د میستر شاک شینی بل لار ونه لري.
د افغانستان حکومت او پاکستان مخکې ویلی وو چې طالبان کوم شرطونه لري نو په مذاکراتو کې مطرح کولای شي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز څو ورځې مخکې هیله څرګنده کړه چې د سولې خبرې به ډیر ژر بیا پیل شي، خو بیا هم معلوم نه ده چې دغه خبرې به کله وشي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د افغانستان د ملي صوبات د بهیر چارواکي لوان حکومت واړي د سولې روانه پروسه چټکه کړي. دوی د حکومت ځینې چارواکي د سولې پروسې ته پرنښمنتیا تورنوي او وایي چې په جګړو کې د دوی ګټه او ګټي خوندي دي او نه غواړي چې په دې واد کې تلپاتې سولې رامنځته شي. د پنځمې پروسه د ملي صوبات ټولنی چارواکو په خوست کې د خپل پلویانو په یو ستره غونډه کې په دې هم اندښنه وشو ده چې ځینې کړي د ملیشا د جوړولو په هڅه کې دي. نجیب الله خیل رپورټ راکوي.
د ملي صوبات د ټولنې له خوا رابلل شوی غونډه چې د خوست په ملي لوبغالي کې د زرګونو خلکو په ګډون جوړه شوې وه، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالنشا پخوانی رئیس او د ملي صوبات د ټولنې مشر ضیاءالحق مرخیل وویل چې ولسونه باید د دایمي سولې لپاره پر حکومت او نړیواله ټولنه لازم فشار وارد کړي.
ځینې چارواکي د صلح معنی دي په مرکزی حکومت کې، هغوی صلح نه غواړي ځکه که صلح راسي هغوی به غصب نشي کولای، که صلح راسي هغوی هغه کورنۍ نون حاکم نه پاتې کیږي. په ټوله کې افغانان صلح غواړي، اما د صلح لپاره نور افغانان باید غږ سره یو کړي.
ضیاءالحق مرخیل وړاندې ویل چې د هیواد د سولې او ټیکاو لپاره باید ټول قومونه یو بل ته لاس ورکړي.
راځي هغه نور قومونه تم دې ورولوي لاس وګد کو دوستانو، هم درد دي 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 حقوقي سره هم بد سي وي دي په حقوقي باندې هم تجارت سويدا باید دي ورولي لاس ورته ورکو.
بل خو د خوست ولایتي شورا رئیس عبد الولي واحد زي هم پیاده ناشته کې د ملي یوالي حکومت پر چارواکو نیوکه وکړي چې له خوستوالو سره کړشمنې نه دي عملي کړي.
د خوست ولسونه د دې نظام د پاره قرباني ورکوي، اما خپل حق هم غواړي. مونږ د نظام د راپرځولو د پاره کار نکو، اما خپل حق هم غواړي.
تمه کې د چتور از وړاندې د افغان حکومت او طالبان ترمنس د سولې مخامخ خبري په اسلام آباد کې پیل شي وای، خو افغان چارواکو په ورسته یو ورځ کې ویل چې دا خبري اترې زندیدلې دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک. تاسو مشال رادیو ری او هم د رواني غړې چې د نن ورځې د نه ست خبرونو ورستي خبري غړې ده. پای رپورٹ تراځو. هغه د چې پاکستان وای د هند حکومتي لوړپړو چارواکو د تسلی بغیر نس کولای د کرکټ خپل لوبډره نړیوالو سیالیو ته حلته ونی شي. دا خبره پرون د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. تفصیل ویل ریاس مسخیل وورو.
د زیارت پورز مازیګر اسلام آباد کې د خبری غونډې دوران داخله وزیر چودري نثار علي خان وې پاکستان لوبې د سیاست نه پاکي ساتل غواړي، خدایره په ماحول کې لوبې نه کیږي. د په خبره د لوبغاړو حفاظت د حکومت لومبه پاملرنه ده او تر سوچ د هندستان حکومت لاړخه د دوی د حفاظت واضحه تسلی نوي شوي، تر هغه خپل د کرکټ لوبډله نړیوالو سیالو کې د ګډون لپاره هندستان ته نشولېګلې. د هندستان کرکټ بورډ او د کرکټ د نړیوال کونسل رویه مثبت دی، خو د لوبغاړو د حفاظت ذمہواری نه آی سی سی غستی شي او نه بی سی سی آی. دا کار د حکومت ته مونږ د هر قسمه حالاتو باوجود پریکړه کړې وا چې لوبډله به هندستان ته ځي. حکم خبره او دړکې چې راځي هغه یوازې د پاکستان په حق لدی او داسې حال کې وا په لوبغاړو یو اضافي دباو وي. مونږ فقط دا غواړو چې ټول لوبډلو ته د لوبې د پاره یو شان ماحول ورکړي شي، نو تر سوچ د حکومت له اړخه واضح ذمہواری نه وي غستې شوی. د بده مرغه مونږ د دې جوګ نه یو چې خپل لوبډلې ہندوستان تدتو اجازت ورکو
نہیں ہوگی کہ پاکستانی ٹیم کو ہندوستان جانے کی اجازت دیں.
د ذکر دا چې د کرکټ د نړیوالو سیالو دوران د روان میاشتې په 19مه د پاکستان او هند ترمنځ درمشاله کې میچ ټاکل شوی وو، خو د ځینې انتها پسند ډلو لخوا دړکو وروستو دغه میچ کلکتې ته واړول شو او آی سی سی او بی سی سی آی پاکستانی لوبډلې ته د هر قسمه حفاظت تسلی هم ورکړې ده. خو پاکستان غواړي چې د هندوستان کم یو حکومتي لوړپوړې ورته دغه ذمہواری اومنی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو د ریاض مسخیل په ریپورت کې واوریدل چې پاکستان وایي تر څو تسلی ورنکړي سی خپل لوبډله هند ته لیږي. خو تازه خبر دا چې د پاکستان کرکټ بورډ اوس ویل دي چې دوی ته د هند لوړپوړو چارواکو باور ورکړي چې د لوبډلې امنیت به خوندي وي، نو اوس دوی دې ته تیار دي چې خپل لوبډله هند ته ولیږي. د خبرونې وروستۍ شیبو تر رسیدلی احمد چازمی ته باور ورکړو چې د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
په پېښور کې د پاکستان فوج افسر په وسوال برید کې وشل سعودي خبرت چارواک مشال اړې ته ویلي چې کرنل طارق غفور نن د سربند په حدود کې له رینګ روډ سره نږدې تر وسوال برید لاندې راغلی. طارق طالبان پاکستان د دې برید مسؤلیت منلی دی. نامعلوم استاد تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکي تشته ویل دي. دا کسان تیر ورځ د اوبو د یو بند څارن لپاره تللي و چې په توی خلاصي مکه وتشته وسول. د ځای چارواکو په خبره په تفصیل کسان کې د قبایلي سیمې د پرمختیايي ادارې مشر اتک بنگش، مرستیال مشر محمد الیاس او نور کارکونکي او موټروانان شامل دي. تر اوسه کومې وسوال دل دوه کسانو د تشته ونې مسؤلیت نه دی منل. پاکستان اعلان کړی دی چې خپل کرکټ لوبډله به هند ته لیږي. د پاکستان کرکټ بورډ د انتظامی کمیټې مشر نجم سیټی څو شپې وړاندې په لاهور کې وی خبري غونډه ته وویل چې د هندستان لخوا د امنیتي انتظاماتو او ډاډ ورکولو وروسته دا پریکړه وکړه. امکان دی چې پاکستانی لوبډله به نن د شپې یا سبا سهار هندستان ته روانه شي، چیرې چې به د کرکټ په نړیوالو شل اوریزو لوبو کې برخه اخلي. پاول سانک له قدرتي افاتون سره د مبارزې ادارې چارواکي وای وسنیو بارانو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې لشتل 50 کورونه ته زیان رسولې دي. د یادې ادارې مشر تاولا منګل وای تر دې زیان وروسته د صوبې ټول کمشنران ته بودی جلې جلې تر څو د سړول بیړني حالت په وخت کې په کار راوړي. تیر ورځ امریکایي سناتورانو پاکستان ته د اف شپار جنګیالو توکو پلورل تر پوښتنې لاندې راوستل. د دوی په خبره پاکستان یو غیر یقیني ملګری دی، خو په پای کې بیا هم سودا پر ځای پاتې شوه. په سنټ کې هغه قرارداد د څلیرشت په مقابل کې په یو اویا رایو سره رد شو چې پر پاکستان د اف شپار الوتکو د نه خرڅلاو غوښتنه پکې شوې وه. د افغانستان د هرات ولایت چارواکو وایي د طالبان یو قمندان د 50 وسلوالو سره یو ځای د امنیتي ځواکونو په یوه کمین کې وژل شوی دی. بل خوا د ننګرهار چارواکو وایي په اچین ولسوالۍ کې په وسلوال برید کې د داعش وسلوالې ډلې 15 غړي وژلي دي. روسوی د روان کال په اگست یا هم سپتمبر میاشت کې به ایران ته د اس 300 میزلو دفاعي نظام د لیږد اول پړاو پیل کړي. د اعلان په داسې حال کې چې په دې برخه کې سوي موافقه له ستوند سره مخامخ شوې ده.
دا خبرونو لنډیزم له احمد شاه زمي زخه اوریدل او سم له دې سره د نن ورځې نه ساته خبرونی پایتر سي جتا سکولای سي هم دغه خبرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واوري. کته سپ دوه څه په پاتې سوی نو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اوریدل سي. عبدالحی کاکړ او نور ملګرو ته اجازه ورکړي. په مخه مشال.